تبعیض در افغانستان یک روز حل بشه مشکلی.
السلام علیکم. په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. مخکې لدې چې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم پر بندیز زر ورځې اوړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې د دې زر ورځو زیانونه هیڅکله نشي جبران کولی. د سازمان د افغانستان د څنګه مرستیالی هیدربار پرون دشنبه په ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په دې موده کې اوښتي زیانونه د جبران وړ نه دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال لا نو پوره شوی چې لشپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو د تعلیم له حق څخه بې برخې شو. د طالبانو حکومت د 2022 کال په پای کې د نجونو د پوهنتون دروازې هم بېل کوم دلیله بندې کړې. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قاطع د ګواښ د مخنیوي په هدف 125 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. دا مرسته پرون اروپایي کمیسیون په بروکسل کې اعلان کړه. دا پیسې خیریه ټولنو ته ورکول کیږي چې بېوزلو افغانانو ته د خوړو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او پاکو اوبو د برابرولو پر چارو لګوي. اروپایي ټولنه همداراز 12 میلیون یورو پاکستان ته ورکوي چې افغان کډوالو ته د مرستې او د احتمالي طبیعي پیښو د زیانونو د مخنیوي پر چارو یې ولګوي. اروپایي کمیسیون له 1994 کال راهیسې له افغانستان سره 1.8 میلیون یورو مرسته کړې چې له دې ډلې 1.6 میلیون یورو یوازې تیر کال افغانستان ته ورکړل شوی دی. د جرمني د کورنیو استخباراتو مشر وایي په دې هیواد کې سږکال د پخوا پرتله د اسلام پاله ترهګرو د حملو ګواښ د پام وړ لوړ دی. توماس هلدن وانګ دا خبره د جرمني له خبري اژانس بی پی ای سره په یوه مرکه کې چې نن خپره شوې کړې ده. د جرمن چارواکي ویلي چې د دې ګواښونو پر زیاتېدو په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او داعش د خراسان څانګې د پیاوړتیا اغېز هم شته، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تیره اونۍ د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان څو اسلام ضد مظاهره کوونکی او یو پولیس په چړې وویل چې ټپي پولیس څو ورځې وروسته سا ورکړه. برید کوونکی افغان په ټپي حالت کې بستر دی، خو تر اوسه د برید انګیزه نه ده معلومه. نړیوال بانک نن سېشنبه اعلان وکړ چې په پاکستان کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی بنداسو لپاره $1 میلیارډ پور تصویب کړی دی. د بانک په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دغه پور څخه به له دغه بند څخه چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د چین په مرسته رغول کیږي د تولید شوې برېښنا د شبکې د پراخولو او سیمه ییزو ټولنو ته د ښه لاسرسي د چارو لپاره کار واخیستل شي. د پاکستان لپاره د نړیوال بانک رئیس ناجی بن حسن وویل پاکستان د انرژي په برخه کې د ارزانه باوري او پایدار انرژي په برخه کې له ډیرو ننګونو او ستونزو سره مخ دی او د داسو د برېښنا د تولید پروژه کولی شي چې په دې هیواد کې د انرژي په سکتور کې بدلون راوړي. د داسو د برېښنا د تولید بند چې افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پښتونخوا ایالت کې جوړیږي، په بشپړېدو سره به د برېښنا د تولید ظرفیت له 4,320 میګاواټو نه تر 5,400 میګاواټو پورې ورسیږي. د دې بند او د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور په تړاو نورو پروژو کې په زرګونو چینایي کارکوونکو کار کړی دی. یو شمېر چینایي کارکوونکي په وروستیو کلونو کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا په بریدونو کې په نښه شوي دي. د اسرائیل پاوز وایي څلور سرتیری د غزې په ترانګه کې وژل شوی. اسرائیل پاوز نن په یو بیان کې د جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره وویل چې دا سرتیری د غزې په جنوب کې د پرونیو جګړو په ترڅ کې وژل شوی دی. خو د اسرائیل کان خبري شبکې راپور ورکړی چې دا سرتیری د رفح په جنوب کې په یوه ودانۍ کې په چاودنه کې وژل شوی دی. په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په درشل کې نن جرمني د اوکراین د بیا رغونې د کانفرنس کوربه دی. په پلازمینه برلین کې د دې غونډې د جوړېدو هدف د ډیپلوماسۍ د اونۍ له پیلېدو مخکې له اوکراین سره چې د روسیې د یرغل له کبله سخت زیانمن شوی دی د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندول دي. د برلین غونډه د هغې کلنۍ غونډې دوام دی چې مخکینۍ هغه یو کال مخکې په لندن کې جوړه شوې وه. د روسیې یو څو څلور دیرش ډوله جنگي الوتکه په قفقاز کې نسکوره شوي او سپرلی ټولې وژل شوي دي. دفاع وزارت ویلي دا الوتکه تېره شپه د عادي تمریني الوتنو په مهال او په غالب ګمان تخنیکي عارضې له کبله نسکوره شوې ده. ازادي راډیو اورئ. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي د افغانستان په اړه د دوحې روانه غونډه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د ښځو د چارو فعالانې هم دې غونډې ته هیله منې دي. په دې اړه به د لیسې له یوې زده کوونکي سره هم وغږیږو چې دا او نور زده کوونکي دې غونډې ته څومره هیله لري. د خوست یو شمېر ځوانانو هم له سیمه ییزو طالب چارواکو وغوښتل چې ځوانان ډېر بیکاره دي او ورته د خپلو مسلکي برخو کې دندې ورکړل شي.
ځوانان بیکاره دي، اقتصادي ستونزې دي، بعد اقتصادي وضعیت ده، مثلا د رواني مشکل لري.
په یو راپور کې به واورئ چې د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې په دې وروستیو کې سیمه ییز بازارونه ډېر ګرم شوي دي.
دلته ګولا ګوډي پیدا کی بس ان شاء الله دا ګورته بس یو دغونه نری زاره کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو له وروستیو هڅو مو خبروري خبرونه دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث هم مهیروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وای پر نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو لامل رامسته شوی زیان نه جبرانیدونکي دي. د سازمان په اکسپانه کې په یو ویډیو کې د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله دربار له قوله ویل شوی چې په تیرو ضرورو ورځو کې د نجونو پر ښوونځیو او بندیزونو په ترڅ کې له لاسه تللې فرصت به هیڅکله بیرته جبران نشي. د سازمان د دوحې روانه درېمه غونډه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره هم یو ښه فرصت ګڼي. نور حاله د فیروزه عزیزي په راپور کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو پر خوندزیو د طالبانو د بندیز د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ویلي په دې موده کې رامنځته شوي زیانونه به هیڅ کله جبران نسی. د سازمان په خپل اکسپانه په یو ویډیو کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې د دې سازمان د ښځو د برخې د مرستیالې په حواله ویلي افغانستان به هیڅ کله د دې زرو ورځو په ترڅ کې یعنی له لاسه تللي فرصتونه په بشپړ ډول بیرته ونه راغېږي. په دې وخت کې د هنرمندانو، ډاکټرانو، شاعرانو او انجینرانو له لاسه وتلی ظرفیت به هیڅ کله خپل هیواد ته جبران نسی. دغه سازمان د دوحې را روانه درېمه ناسته د نجونو، ښځو او بشري حقونو د ملاتړ لپاره تر ټولو ښه فرصت ګڼي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د اروپایي هیوادونو د رسنیو برخې مشر انډریو سټروهلن په دې اړه په یاد خبره کړې ویډیو کې ویلي
د جون میاشتې په پای کې په افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو کارپوهان او استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري ترڅو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې پر کړنلارې خبرې وکړي. دا یو فرصت دی چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږو او له هر هغه څه کولو څخه ډډه وکړو چې ممکن د بشري حقونو جدي سرغړونې یا د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو په څیر ښکاره شي.
ښاغلی سټروهلن زیاتوي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د ښځو او نجونو پر وړاندې د هغوی د جنایتونو له کبله حساب کتاب وکړي. دوی باید د بلګې په توګه د ملګرو ملتونو سازمان غونډو ته ونه بلل سي. هیڅوک باید د دوی پر رژیم بندیزونه لري نه کړي تر څو چې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو په حقونو کې ثابت پرمختګ نه وي سوای لږ څه کول د طالبانو د رژیم د ترهګرۍ د عادي کېدو د خطر سبب کیږي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ګڼو نړیوالو بشري او د ښځو حقونو سازمانونو سره په ګډه د جون په لسمه په یو بیل لیکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه غوښتنه کړې چې د دوحې پر روانه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو تامین او په دې ناسته کې د ښځو حضور له پامه ونه غورځوي. د دې لیک په یو برخه کې راغلي موږ له تاسو غوښتنه کوو چې د دوحې په پروسه کې د طالبانو د ګډون لپاره د دوی لخوا بیان شوي کوم شرطونو ته غاړه کېنږدئ چې د ښځو د بشري حقونو خوندیتوب یا دوی د هیواد راتلونکي په اړه هر پریکړه کولو کې د بیلابیل افغان ښځو او مدني ټولنې بشپړ قوي او منظم ګډون ته زیان ورسوي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې را روانه غونډه د روانې جون میاشتې په 13 نیټه جوړه سي چې طالبان هم ورته رسمن بلل سوي دي. بلخوا له ښوونځیو محرومې ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې د دوحې ناستې په اړه وایي نړیوال او د دې ناستې ګډونوال باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو موضوع د اجنډا اصلي بحث وګرځوي. د لسم ټولګي زده کوونکي او د کابل ښار اوسیدونکي د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
ناسته کې د ښځو د نجونو د حق او حقوقو یادونه ډیره مهمه خبره ده. نو که چیرې په هره غونډه کې د یادونه وشي نو دوی ته ډیره ګټه کوي تر څو د ښځو او نجونو د تعلیم او زده کړې دروازې ورته خلاصې باندې.
د ښځو د حقونو فعالې عدلې ستانکزی هم وویل
د دوه ګډون کوونکي باید د طالب چارواکو پر وړاندې یو جدي دریس غوره کړي، باید چې ډېر جدیت او قطعیت باندې دوی ته دا ورسول شي چې تر څو د نجونو او مېرمنو کوم بندیزونه چې په دوی باندې لګول شوي دي هغه لرې نه شي، نو هیڅکله باید دوی په رسمیت ونه پیژندل شي.
طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې تر واکمنېدو وروسته لومړی د شپږم ټولګیو څخه پورته نجونو پر ښوونځیو بندیز ولګاوه، او بیا د 2023 کال په پای کې د دوی حکومت د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. طالبانو وړاندې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دي، خو د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو او افغان مترزو مېرمنو ورسره دا ادعا نه ده منلې.
په راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان په اړه د دوحې روانه غونډه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره یو ښه فرصت ده. شبانه نوري چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په مهال په لسم ټولګي کې وه، د ټلیفون له لارې راسره وصل ده. شبانه جان، خبرونه ته ښه راغلاست. په راپور کې مو د یو شمیر نجونو غږونه درلودل چې د دوحې را روانې غونډې ته یو څه هیله منې دي. تاسو هم دې غونډې ته هیله منې یاست چې د طالب چارواکي به بیا د نجونو پر مخ د ښوونځیو، لیسو او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي؟
سلامونه تاسو ته او د تاسو اوریدونکو ته هیله ده چې ټول ښه اوسئ. ولکن چې موږ ټول بیا خوشاله یو، هیله لرو چې د یو مثبت خبر واورو، که څه هم هېڅکله مو اورېدلی نه دي، خو بیا په تمه یو. نو دا چې بیا په دوحا کې غونډه ترسره کېږي، زما په اند ښه به وو چې زموږ د حق دپاره یوه ښځه هم تللې وای، دا چې زموږ د حق غوښتنه وکړي، ځکه په هغو مسایلو چې ښځه پوهېږي نو د حق غوښتنه یې په کومو الفاظو کولی شي زما په اند نارینه یې نه شي کولی.
تر اوسه څرګنده نه ده په مخکنی د دوحې په غونډه کې هم یو شمېر ښځینه فعالانو ګډون کړی و. دا ځل تر اوسه پورې اجنډا وایي چې نه ده بشپړه شوې، خو په هر صورت طالبان هم دې غونډې ته بلل شوي دي. ښایي د مدني ټولنې استازي هم وربلل شوي وي. طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي که نه کوي. ځینې لوري وایي چې طالبان ته باید په دا ډول غونډو کې د ګډون بلنه ورنه کړل شي، ځکه چې هغه د دوی د په رسمیت پیژندلو په معنا به تعبیریږي. تاسو سره موافق یاست؟
نو موږ ته څه وایي؟ خو خبره دې چې ګردین پکې وکړي تر څو پوه شي.
بله بله، لکه چې یعنی ګډون کول د طالبانو تاسو ګټور بولی چې د نورو اړخونو هغه ویناوي واوري، د دوی غوښتنې واوري؟
بله بله، ځکه چې دوی نه وچی باید دوی باید وچی، ځکه د خبرې واوري، د ویناوي واوري تر څو پوه شي.
بله، تاسو چې د څو کاله له ښوونځي منه شوي یاست، په دغه موده کې مو په خپله آیا د زده کړو بهیر ته دوام ورکړی که نه؟
لومړی خو موږ چې کله زده کړې بندې شوې، د مکتب دروازې بندې شوې، موږ کورسونو ته مخه کړه. وروسته له هغې چې کورسونه هم بند شول، نو زه چې خپلې ملګري وینم، خپلې انځورې وینم، د زده کړو سره یې مینه شي کمه شوې ده، ځکه چې ما چې مطلع یو څه لرې اصول هغه نه مینه تمه هر څه شکېږي. نو ښه ده بېرته ښوونځی پیل شي، بېرته راتلونکي ته فکر وکړو. اوس چې زه د هر ملګري مې وینم، هر انځورې مې وینم، نه هیله ده، نه ژوند ته کومه هیله لري، نه د راتلونکي په اړه کوم ښه پلان لري، نه د راتلونکي ته کوم ښه فکر لري.
تاسو چې د زده کړو ته دوام ورکو، عالی زده کړې به مو هم په نظر کې نیولې وي، څه مو غوښتل چې په راتلونکو کې کوم مسلک غوره کړئ، یا په کوم برخه کې غوښتل مو چې لوړې زده کړې وکړي؟
ما وختل خپل خبريال شم زکه چې وختل مخال کو ته د هغ خبر ورسوم کله چې وڅ شوینه ځینې خلک چې روسه لدی چې هم نشي کولای خبريال وشي که نشي کولای هغه شي که نشي کولای یو سرانواله شي که نشي کولای خبريال شي که نشي کولای که د دې ټول نه غري
bale خو اوس کچېر مثلا په افغانستان کې د رسنوي وضعیت هغه تاسو ګوري په خپل دغه بندیزونه چې لګول شوی یا محدودیتونه چې لګول شوی دا څه کوم بل مسلک شته چې تاسو په غور کړی وي فکر کړی وي چې د دې نه چې بشپړ توګه لوړو زده کړو بهر پاتې نشي آیا په دې مو فکر کړی یو بل بدیل باندې
زه چې وینم زما ټول ملګري اوس یوازې ټول نجونې زما په اند یعنی ټول نجونې غواړي چې له زده کړو محرومې نشي هغه نجونې هغوی ټول اوس یوازې که څه هم ډېرو نه غوښتل قابله شي خو ټول اوس قابلګۍ ته مخه کړې ده نو زما هم که وي نو دویم انتخاب مې قابلګي وسي
کوهر ودان مننه شبانه نوري په دې هله چې د دوهیره روانه غونډه هم په دې برخه کې یو څه پرمختګونه ولري او ستاسو او ستاسو په څیر د نورو نجونو پر مخ د ټولو لیسو او د غراز د پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیستل شي مننه کور ودان چې په دې اړه مو په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړ
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري
د خوست یو شمیر ځوانانو لاسمه ایزو طالب چارواکو غوښتل چې ځوانان ډیر بیکاره دي او ورته د پخپلو مسلکي برخو کې اندند ورکړي د ځوانانو دغه څرګندونې په خوست کې طالب یو شمیر چارواکو سره په جوړ شوې غونډه کې انکړې دي نور حالې د نجیب الله الخیل پر راپور کوي
خوست ځوانان غواړي چې دوی ته د پخپل مسلکي برخو کې د کار کولو زمینه برابر شي دوی په ټولنه کې د خلکو کمزوره اقتصاد د نشې توکو استعمال او کارونه سړي تختونی د قومونو او کورنۍ ترمنځ په خوانی دښمنۍ همداشان ځین نور ستونزې د هغو مواردو په توګه یادوي چې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو فزیکی او رواني امنیت ته زیان رسوي د باکول سوالي اوسیدونکو او مدني فعال رحمان الله غهیز مشاد راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه غوښتنې یاد کړی چې دوی چارواکو سره شریک کړي
خوستي ځوانان په غوڅ اکثر اطلاع امنیتی بنسټونو غوښتنه کوي چې د نشي موادو د خرڅلاو او ترڅنګ د غلو او اختطافګرو پر وړاندې د جدي مبارزې لا دوام پیدا کړي او همدارنګه د ځنګل وهاني په برخه کې خپل مبارزې ته لا دوام ورکړي په خوست کې د خځو او نجونو پر وړاندې په خاص ول د جبر نکاح او په بدو کې د خځو د ورکړې د مخنیوي په برخه کې د دوی د لا جدي او ګړندې هڅې غواړي او په دې برخه کې د لا دوام هیله کوي
خوستی فعالان وایي په اوسنی حالت کې د بیکاری له کبله ځینې رواني فشارونه او نهیلۍ دي چې ځوانان ورڅخه کړيږي د خوست د ترزیو او والشیر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالهادي وحدت ویل
ځوانان بیکاره دي هغه ستونزې مثلا اقتصادي ستونزې دي بعد اقتصادي وضعیت د مثلا بیکاری دو نو هغه ستونزې چې موږ شریک کړل په موږ کې ځوانان بعض نورو برخو کې ستونزې لري مثلا د رواني مشکل لري په اوس وضعیت کې
خوستی ځوانان وایي د خلکو ستونزې او غوښتنو ته هغه وخت رسیدنه شونې ګرځي چې هغوی چارواکو سره مخامخ کینی او د ټولنې هغه واقعیتونه ورته بیان کړي خوستی ځوان بلال سمسور ویل
په کار دا وی چې حکومت خلکو ته ولسونو ته دغه زمينه مساعده کی ترسو د دوی سره مستقیما کینی مسولین مستقیما د دوی د غستونځ واوري او پر ځای اقدام وکړي ترسو د خلکو غږ تر مسولین ورسیږي او د غشتاستونز تر رسیدګي وشو
بلوري ته په خوښ کې ځای طالب چارواکي وایي د ځوانانو غوښتنی واوري دي د دوی په وینا پراتلونکو کې به نه وازه دي دا ډول ناسو به روان وساتي بلکې هڅه به کوي چې په تدریج سره به د ځوانانو غوښتنو ته رسیدنه وشي خوست امنیت قومندان عبدالرشید عمری ویل
غواړو چې موږ دې په میاش کې خامخا یو ناسته ولرو او د ولس او د نظام ترمنځ کوم مشکلات وي کوم خبرې وي هغه واری شي په پوره توګه ان شاء الله مطمئن شو. الله ته مو امید دی چې بیا هم آئنده کې مجلسونه وشي، کومې ستونزې چې دي هغه ټولې حل شي.
د یادونې وړ ده، خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په تېرو دوه لسیزو کې د پوهنتون او نورو لوړو او د نیمه لوړو زده کړو د موسسو له بېلابېلو څانګو څخه زرګونه علمي او مسلکي کادرونه فارغ شوي. خو د دې ځوانانو ډېره برخه په حکومتي او خصوصي برخو کې کار او بوختیا نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اور بند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړې لیک هرکلی کړی او بیا یې پر حماس غږ کړی چې دا طرح ومني. امنیت شورا دا پریکړې لیک پرون داسې مهال تصویب کړ چې له غزې څخه بیا هم د تازه تشدد راپورونه رارسېدلي دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې په غزه کې د اوربان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک د خبره ډیره خروخانه کړه چې نړۍ د دې پلان ملاتړ کوي. بلینکن له اسرایلی چارواکو سره تر لیدنې وروسته نن په تلابیب کې په یو خبري غونډه کې وویل له حماس ډلې پرته نور ټول د ملګرو ملتونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي. متحد ایالات چې د دې پریکړه لیک طرحې امنیت شورا ته وړاندې کړي او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. بلینکن پر حماس ډلې غږ وکړ چې دا پریکړه لیک ومني. د هغه په وینا د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک به مني. بلینکن د پریکړه لیک ته د ملاتړ د جلبولو، غزې ته د بشري مرستو د زیاتولو او له جګړې وروسته د غزې د ادارې لپاره د اسرائیلو او حماس د جګړې له پیل راهیسې سیمې ته اتم سفر پیل کړی دی. دی به اردن او بیا قطر ته چې له مصر سره یو ځای د سولې د خبرو منځګړی و هم سفر وکړي. د امنیت شورا د پریکړه لیک طرحه تیره میاشت ولسمشر جو بایدن اعلان کړه او پرون تصویب شوه. دا پلان درې پړاوونه لري چې له مخې حماس د دوامداره اوربند او له غزې د اسرائیلي سرتیرو د وتلو په بدل کې باید پاتې برمته خوشي کړي. ویل کېږي چې له هم شاوخوا یو سلوشل یرغمل د حماس ډلې په ولکه کې دي، خو ګمان کېږي چې ښایي درېمه برخه یې وژل شوي وي. بایدن دا طرحه د یوې اسرائیلي طرحې په توګه وړاندې کړې، خو نتنیاهو د هغې له ځینو برخو سره په ښکاره مخالفت کړی او ویلي دي چې اسرائیل به د حماس له ځپلو او د ټولو برمتو له خلاصون پرته جګړه پای ته ونه رسوي. حماس تر اوسه رسمن د دې پریکړه لیک په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو دې ډلې د امنیت شورا د پریکړه لیک او د هغه د عمومي چوکاټ ملاتړ کړی دی، خو په عین حال کې د تطبیق د تضمین غوښتنه کړې. د حماس ویان جهاد تها نن وویل چې د اسرائیلو له لوري د دې طرحې د تطبیق د یقیني کولو په اړه د دوی څېړنه روانه ده. د نوموړي په وینا اسرائیلو تر اوسه په واضح ډول دا ژمنه نه ده کړې چې آیا پر غزې د یرغل پای ته رسولو ته ژمن دی که نه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د 14 موافقو او د روسیې په ممتنې رایه د غزې د جګړې د پای ته رسولو پریکړه لیک تصویب کړ. د کار د هیلي یو ځل بیا را ژوندې کړي چې د غزې اتمیاشتنې جګړه به پای ته ورسیږي. په دې جګړه کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې له 10,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او د غزې د 2.3 میلیون وګړو په سلو کې اتیا له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیرته د افغانستان په اړه پر مسایلو راپورونو ته مخه کوو. د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې په دې وروستیو کې سیمه ییز بازارونه ډیر ګرم شوي دي. دغو بازارونو کې زیات شمېر خلکو ته هم ویل کېږي د کار زمینه برابره شوې ده. دا سیمه ییز بازارونه چې عام خلک میلې هم ورته وایي د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې جوړیږي چې تر ډیره د ولسوالیو اوسیدونکي پکې پیر او پلور کوي. خو یو شمېر هغه کسان چې دغو بازارونو ته ورځي د غیر معیاري خوراکي توکو، خپل سرو انساني او حیواني درملو د پلور څخه هم شکایت کوي. نو تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار ښار لویدیسته د باغ پل سیمه کې د ارغنداب درود پر غاړه دوه ورځنۍ محلي او ځانګړي بازار دی چې هر دوشنبه او پنځ شنبه د جړی ارغنداب پنجبایی ډنډ او کندهار ښار سلګونه وسیدونکي د بیلابیل توکو د پیر او پلور لپاره ورته راځي. دا ډول محلي بازارونه چې عام خلک ورته میلې هم وایي د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې د اونۍ په ځانګړو ورځو کې جوړیږي چې د زیات شمېر کسانو لپاره د کاري زمینې د برابرېدو تر څنګ د ولسوالیو د اوسېدونکو لپاره د ضرورت هر ډول توکي په اسانۍ موندل کېږي. په دغه بازار کې پلورونکي له دې کاره خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې دلته دې دوی ته بیلابیلې اسانتیاوې برابرې سي.
زما نوم اسدالله دی. دا د دوشنبې په ورځ او د جمعې په شپه دی. دته د ډیرو ولسوالۍ خلک راځي، اته د شار خلک راځي، د پنجوایي ولسوالۍ، د ډنډ ولسوالۍ. بیا نو دلته ګوله ډوډۍ پیدا کی، بس ان شاء الله د ګور ته بس یو دغونه نری زارای کیږي.
زما نوم مامور ستون زیداده چوروره. دا زایونه تنگ دي، سایوانونه نه لري، مخلوقه ډیر دي، زایونه لږ دي، پیسې پرې دي، پاری غریبۍ دونه نشته. دا خلک راوتلي چې سچ پچ مجبور دي، مزدوري دي، خاري ده پاره هغه خواري مزدوري نشته. په واجه د دې چې ځایونه کمزوري، سایوانونه نشته، وسایل نشته، کاري کمزوري دي.
که څه هم دغه ډول بازارونه د خلکو لپاره یو شبختیا ده او کولای سي له دې لارې خپل کورنۍ ته عاید پیدا کړي، خو دلته غیر معیاري خوراکي توکو، خپل سر او انساني او حیواني درملو پلور خلک اندېښمن کړي. خلک د طالبانو له حکومت څخه په دې بازارونو کې د نظارت غوښتنه کوي.
زما نوم ندام احمد دی. دواوی ستا د ایوانانو، دواوی هم ستا د انسانان، دواوی هم ستا دلته خرڅېږي. باید ساچا میوالا راسي پر وګرځېږي، وی ګوري در خپل کلام او در خپل دغه نظارت یې وباسي چې سمه دوایي انسانان ته به پایده وکړي او د ایوانانو دوا به ایوانانو ته پایده وکړي. وروره
نامه محمد ولی دی. د کندهار ولایت د ژیړ ولسوالۍ د باغ پل د سیمې اوسېدونکی یم. دلته ما ایوانی دواوی هم انساني دواوی هم خرڅېږي، او اکثره دواوی تر در وخت تیر دي. ما د اسلامي امارت د عامې روغتیا د وزارت یا د کندهار ولایت د عامې روغتیا د ریاست ما دایل ده چې دغه دوا مخه ونیسي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او اته ویشت دقیقې کېدونکې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ټول افغانان دغ افغانان څخه هیله کوم، امید لرم چې په دغه لوی اختر لپاره چې د کوم بې وزله کسان نو سره باید مرسته وکړه. هغه یتیمان چې سرپرست نه لري دغو سره دی باندې د فرض ده چې د دغو سره مرسته وکړه او دغو لاسنیوی وکړه. د ټولو افغانانو چې د ګیزر د بېګا چې یعنی دمره ولري چې د خپل مشکل په حل کړی شي. په ټولو افغانانو د یو ځل بیا غږ کوم چې د یتیمانو سره مرسته وکړي.
السلام علیکم. زه مچولا جانم د هلمند ولایت مسافرانو او ولایت سمې سره اړیکه نیولې ده. زه غواړم چې د مساکله او بیا در غریشه پر یا سړک ډیر خراب دی. موږ غواړو چې دا سړک موږ ټول رسوالي د خلکو دا وار وار دا ویل چې دا سړک تر ته جوړ شي. موږ کوم مریض نه سوره سواله ډیر لار ده، لار ډیر خراب ده، حتی د موټر د هیڅ د تګ نه ده. موږ غواړو چې دا موږ خبره د لوړو مسولینو پر ورسوي. مننه. خیر.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته د زابل ولایت د تاغر له ولسوالۍ پیغام درته پریږدم. محترم امور خپل زمیندار خلک، زمر د اتغر کو د سوال کی غنوم بادام انګور زیره دا مهم پیداوار دي بدبختانه سش کال پیداوار او حاصل سم دي هغه ټول د تیرو بارانو او ژلیل لاسه خراب او له شی وواتو بادام مو مژله توکو چې اوس په درختو کې نسته انګور مو انګور ژلیل خراب کو زیره وی غنوم ولې را پیماله کو هغه سربیره مشتره کمې داسې مرستې نه دي سوې داسې نه مکمل توګه مرستې نه دي سوې سرې میاشتې له خوا څخه چې کومې مرستې رالې هغه مرستې د دې پر ځای چې موږ ته یو خوراکي توکي راکړي موږ ته صابونان شامپوګان کمپلې او لوښې راکړو موږ چې اوړه نه لرو لوښې څه دپاره په کمه ښه راځي چې خوراکي مواد غوړي چای بوره اوړه نه لرو زموږ صابونانو ته به کومه ضرورت پیدا شي همدغه مهال دی سږ کال د اتغر د ولسوالۍ حاصلات مکمله توګه ختم شوي دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. د دې برخې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث مه هیروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم پر بندیز زر ورځې اوړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټ واچ وایي افغانستان د دې زر ورځو زیانونه هیڅکله نشي جبرانولی. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله دربار پرون دوشنبې په ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې موده کې اوښتي زیانونه د جبران وړ نه دي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قاطع د ګواښ د مخنیوي په هدف 125 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. دا مرسته پرون اروپایي کمیسیون په بروکسل کې اعلان کړه. دا پیسې خیریه ټولنو ته ورکول کېږي څو بې وزلو افغانانو ته د خوړو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او پاکو اوبو د برابرولو پر چارو ولګوي. د جرمني د کورنیو استخباراتو مشر وایي په دې هیواد کې سږ کال د پخوا پرتله د اسلام پاله ترهګرو د حملو ګواښ د پام وړ لوړ دی. توماس هلډن وانګ دا خبره د جرمني له خبري اژانس ډی پی ای سره په یوه مرکه کې چې نن خبره شوې کړې دي. د جرمن چارواکي ویلي د دې ګواښونو پر زیاتېدو په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د داعش د خراسان څانګې د پیاوړتیا اغېز هم شته، خو هغه په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. نړیوال بانک نن سیشن به اعلان وکړ چې په پاکستان کې د بریښنا د تولید تر ټولو لوی بند د اصول لپاره یو میلیارډ ډالر پور تصویب کړی دی. د بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له دغه پور څخه بل دغه بند څخه چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د چین په مرسته رغول کیږي، د تولید شوې بریښنا د شبکې د پراخولو او سیمه ییزو ټولنو ته د خلاص رسي د چارو لپاره کار واخیستل شي. د اسرائیل پاوز وایي څلور سرتیری د غزې په ترانګه کې وژل شوی. اسرائیل پاوز نن په یو بیان کې د جزئیاتو لور کولو پرته یوازې دومره وویل چې دا سرتیری د غزې په جنوب کې د پرنیو جګړو په ترڅ کې وژل شوی دی. خو د اسرائیل کان خبری شبکې راپور ورکړی چې دا سرتیری د رفح په جنوب کې په یوه ودانۍ کې په چاودنه کې وژل شوی دی. په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په درشل کې نن جرمني د اوکراین د بیا رغونې د کانفرنس کوربه دی. په پلازمینه برلین کې د دې غونډې د جوړېدو هدف د ډیپلوماسۍ د اونۍ له پیلېدو مخکې له اوکراین سره چې د روسیې د یرغل له کبله سخت زیانمن شوی دی د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندول دي. د روسیې یو سو څلور دېرش ډوله جنګي الوتکه په قفقاز کې نسکوره شوې او سپرلې ټولې وژل شوې. دفاع وزارت ویلي دا الوتکه تېره شپه د عادي تمریني الوتنو په مهار او په غالب ګمان د تخنیکي عارضې له کبله نسکوره شوې ده.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث تمو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د سیمې هیوادونه له طالبانو سره څه ډول تعامل لري. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو سرپرست وزیران تیره شنبه په داسې حال کې د روسیې کازان ښار ته ولاړل او هلته د پوهنې په برخه کې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې دننه د دوی د فرمانونو له کبله په میلیونونو نجونې او ښځې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالمنان عمری هم تیره اونۍ د سن پیټرزبرګ په 20مه اقتصادي غونډه کې ګډون وکړ. دغه طالب چارواکي په داسال کې روسي ته سفر کوي چې روسي لا هم د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لري کړی نه دی. روسي په 2003 میلادي کال کې د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د سیمې بل هیواد د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایوف تیره دوشنبه وویل چې هیواد د اقتصادي همکاریو په خاطر د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لري کړی دی. په همدې حال کې ټاکل شوی شاوخوا درې اونۍ وروسته په قطر کې د دوحې درېمه غونډه جوړه سي چې طالبانو ته هم په هغې کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دوحې د درېمې غونډې تر جوړېدو مخکې په تهران کې د تماس سیمه ییزې ډلې غونډه وسوه چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې ځانګړو استازو پکې برخه درلوده. په دې غونډه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکول سوې وه، خو طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په دې 25 دقیقې بحث کې دا څېړو چې د سیمې د هیوادونو او طالبانو ترمنځ څه روان دي. په دې بحث کې مو میلمانه دي د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ او غوث جانباز چې په روسیا کې د ډیپلومات په توګه کار کړی دی. په پیل کې اندړ صاحب، تاسو ته راځو، د دوحې د درېمې غونډې په درشل کې د سیمې د هیوادونو دغه تازه اقدامات ستاسو په نظر په څه معنا دي؟
بحث له دې نه پیل کړو چې په طالبانو باندې سفر بندیزونه وو او د هغوی نوم په تور لیست کې وو او دا له تور لیست نه وځي، او په سیمه کې هیوادونه یو ډول د طالبانو ته یا له طالبانو سره هغه تعامل ته حاضریږي. که په دې موضوع باندې په اړوند باندې بحث کوو، او یا د طالبانو په نورو غونډو کې او یا په نورو کنفرانسونو کې د ګډون موضوع وي، که په دې بحث کوو، تر اوسه پورې طالبان چې په افغانستان کې دي یا افغانستان کې واکمن شوي دي یا واک ورته سپارل شوی دی، تر اوسه پورې طالبان لا هم طالبان دي، لا هم ډله دی، لا هم د یو نظام په حیث باندې دوی نه دي پیژندل شوي، دوی مشروعیت نه لري. تعامل د نورو هیوادونو له دوی سره هم لا هم د یوې ډلې په حیث باندې دی، لا هم دوی مرموز دي. له دوی سره تعامل داسې دی چې د طالبانو نه ویره احساسوي او د دغې ویرې په بدل کې یو قسم داسې تعامل کوي چې نور خلګي یا هغه هیوادونه یا خصوصا هغه هیواد یا هغه ځواک چې د طالبانو تر شا ولاړ دی، ګواکې د سیمې د هیوادونو په ضد باندې یا په مخالفت کې دغه مرموزه ډله ونه کاروي. طالبان لا هم ډله ده او لا هم تر اوسه پورې مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. دغه په درې کاله کې چې نور هیوادونه یې په رسمیت نه پېژني او یا له دوی سره یوازې همکاري او تعامل په ظاهر باندې بنا دی، همدا وجه ده.
ډېره مننه جنبا صاحب. تاسو ترازو، طالبانو په 13 فروری میاشت کې په دوحه کې د دوحې په دویمه غونډه کې برخه وانه خیستله، او اوس یې په ایران کې د تماس سیمه ییزې ډلې په غونډه کې لګډون کولو ډاډه وکړه چې هلته د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا بحثونه وسول. آیا ستاسو نظر هم دغه دی لکه څنګه چې اندر صاحب وویل چې طالبان لا هم طالبان دي او دریځونه بدل شوي نه دي، که فکر کوي چې دوی ټینګار پر دې کوي چې خپلې غوښتنې په نړیوالو ومني؟
بله شکه چې طالبان تر اوسه پورې هماغه ډله شبه نظامي او شبه طریقتي ډله ده چې تر اوسه په هماغه خپل حالت کې منجمده پاتې ده، دولتداري ته مخه نه ده کړې، مشروعیت دننه په کور کې نه لري. او زما ماده ته وهیله څرګنده کړه چې موږ به همیشه په دې ټینګار وکړو چې طالبان داخلي مشروعیت نه لري، ځکه چې نور هیوادونه هغوی تعامل کوي، که د فکتو روابط ورسره تامینوي، که کوم بلې پړاو ته چې رسمیت ورته ورکوي. مثلا وایم هغه دا هیوادونه خپلو موخو ته په کتو، هغه کومو ستراتیژیکو موخو ته په کتو دوی سره چلند کوي. طالبان یوه ډله ده چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده او تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی، داخلي په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. هیوادو ته چې دوی ځي سفرونه کوي، که دوی دغه په اصطلاح دوی او وزیران چې دي، نو بېګم چارواکي دي، طبعا چې افغانستان خو یو دولت دی، یعنی افغانستان یو سیاسي جغرافیه ده، یو تاریخي هیواد دی. په افغانستان کې څه کم څه زیات 30 میلیونه انسانان ژوند کوي، او طبیعي ده چې هیوادونه به د افغانستان سره خپل روابط نشلوي. نو په دې ترتیب او ټول په دې پوهېږي چې افغانستان کې یو غیر مشروع اداره ورته وایي، ډله ورته وایي، ټول شیان سم دي، دغه چې یو ډله حاکمه ده. نو د افغانستان خلکو سره، د افغانستان تاریخي هیواد سره روابط ساتل، البته چې د نورو هیوادو په ګټه هم دي، او د ځینو هیوادو مثلا اوس چې دوی روان دي روسیې ته تللي دي، قازان ته حالت هغه د پېک په اطلاع د لوړو زده کړو وزیر ته لیدې تمن چې دا هیوادونه تر ټولو د مخ خپل سیاسي نظامی او اقتصادی موخو ته په کتو دوی سره په تعاملاتو کې او دې تعاملاتو ته په کتو خپلې هغه کومې موخې چې لري په منطقه کې خپل نفوذ زیاتوي خپل اقتصادي نفوذ ته په کتو ترانزیتي ترانسپورتي مسایلو ته همداشان د افغانستان د طریقې دی غواړي چې هم خپل نفوذ په افغانستان کې وساتي او د افغانستان له طریقې په مثلا مرکزی آسیا کې دا روسیا کې تدیر زیات ارزښت ورکوي چې په منځنۍ آسیا کې هیڅ نوی کوم ګواښ د بهر نه هغه همدغه د طالبانو ډله ده که نورې دغه څه شبه نظامي دهشتګري ډلې دي چې په دوی په وینا او د ډېرو نورو منابعو په قول په افغانستان د افغانستان په اراضي کې اوس فعالیت کوي نو د یو خوا دغه تهدید ته ځان لري کی او د بلې خوا غواړي چې دغه ډله دغه د منطقې په اجنډا کې په مدیریت کې وساتي. د روسیه خپل هم په یو رقابت کې د منطقې هیوادو سره کېل د لکه چین لکه ایران لکه نور هیوادونه چې دغه مدیریت د منطقې خپل په لاس کې ومني سره له دې چې خپل روسیه اوس مهال په لوی کارکېج کې په شرق د اروپا کې په اوکراین کې کېل ده بیا هم کوشش کوي چې دغه زاویه یا دغه استقامت یعنی د جنوب استقامت هم د مدیریت څخه ونوزي او د نورو رقیبانو د روسیې رقیبانو د چین رقیبانو د ایران د رقیبانو کار نشي او د کنټرول نه ونوزي نو دغه ټول کارونه چې دوی کوي د طالبانو په استقامت کې دا هغه لوی مدیریت دی د منطقې چې دوی غواړي په منطقه کې وساتي او خپل پلاس کې د لاس نه ونوزي.
بله ډیر من اندر صاحب شغلی جنباز د سیمایزو سیالیو یادونه وکړه ک طالبان دغه سی په سیمایزو سیالیو یا لوی لوب کې شکل کیږي فکر کوي چې دا د دوی لپاره کوم غټور سیاست دی
ګوره کده خبره لګ واضح کو لګ روخانه کو ته د خبر ده چې طالبان د امریکایانو په توسط باندې وخت ورسېدل یا د دوه هیل قرارداد نو وروسته وخت ورسېدل واضح ده چې د امریکایانو دروند لاس د طالبانو شاته پروت دی کاغه د 30 میلیونه ډالر په شکل باندې کاغه دی وی د کاغه د امریکایانو د ملاتړ په شکل باندې په هر نو باندې دا خبره اوس ډیره واضح ده چې د امریکایانو په خصوصا په سیمه کې د افغانستان په دغه په منځنۍ آسیا په دغه سیمه کې د طالبانو شاته امریکایان ولاړ دي او د دوی راوستل هم د امریکایانو په توسط باندې دي د سیمه هیوادونه هم په همدغه بنیاد باندې چې طالبان دوی ته سرخوږی جوړ نسی او امریکا لوري ونکاری کی او قسمه کی وداسي غډوډي را جوړ نه کی ځکه چې دلو غډلي غډوډي جوړول شي نظامونه غډوډي نه شي جوړول ځکه نظامونه مسولیت ته ما مخکې وځ طالبان لا هم ډل دي په دغه منظور باندې هر هیواد داسې کوشش کوي چې لدغه چیلنج یا لدغه ننګونې نشي طالبان دي دغه څنګه په فرصت باندې دغه تهدید څنګه په فرصت باندې بدل کی او څنګه وکول شي چې داسې تعامل له طالب سره وکي چې دوی د هیواد په ضد باندې ونه کاری کنه یو ډېر ښکار مثال یو ډېر ښکار مثال امدانن چې طالبان روسیې ته سفر کړی دی د لوړو تحصیلاتو وزیر دی او د معرف وزیر دی تا ګوره د دې ویان هم ویل دي چې د لوړو تحصیلاتو وزیر او د دې پلاوه یا په مجموع کې هم دغه وزیران د افغانستان د تعلیم یا د افغانستان د ښوونیز وضعیت په لاسته راوړنو په فرصتونو او په ننګونو باندې غږېدلي دي څه فکر وکړه معمول دغه فارمونه یا دغه غونډې د دې لپاره وي چې هیوادونه همدغه فرصتونه ننګونې او لاسته راوړنې سره شریک کړي یو لبل له تجربو نه ګټه واخلي ته فکر وکړه د طالب په تعلیمي ډګر کې به د طالب لاسته راوړنې څه شي طالب دغه له مدرسې نه ورته یې خوا باندې د کله په مطلق ډول باندې عصري تعلیم ته کله اهمیت ورکوي تاسو هغه کتاب هم کتلای د استعمارات تګلاره ده او شیخ حقانی لیکل د دې قاضی القضات تاسو په ریک د عصري علوم او اهمیت مو ګوري چې دوی کلکلی څه دي هغه لسره عصري علم ته په دومره اهمیت باندې قائل نه دی لکه دا څومره چې اوس موږ ژوند په ستړل دی په ټکنالوژي په سیسموک ژوند تړل دی په عصري علوم په سیسموک ټیکاو تړل دی بلکې د یو هیواد د مطلق هر هیواد ټیکاو په ستړل هغه لسره په دې اهمیت ورته قائل نه دی هغه وایي دا عصري علوم دي د دیني علوم په زمینه یا په بغل کې اوسي مستقل دي هم نه ځکه دا عصري علوم او ته بخیر د اهمیت ښکاری د نجونو مکاتب په سی بند کړی دي په دا درې کال کې چې دغه تعلیمي بحران څنګه مدیریت کولای شي کدا سبا هم ته مکاتب خلاص کړي دغه درې کال ستا کوم زیا ور کړی ده یعنی کوم تاوان دي دغه تعلیمي بهر تر سوال دا څنګه تلافي کولای شي یعنی هیڅ ممکن نه تلافي زه به تاسو خبر ته راګرځم چې ما خبر ووځي نسی لا طالب د طالب په تعلیمي دغه کلاس سره ورونه شي د طالب چې په څوک زده الته کی ما د ټول څه فورمونو کې خلک په دغه فورمونو په دغه غوندو کنفرانسونو کې خلک خپل تجربې سره تبادله کوي دای په څه شي راوړي افغانستان ته ځکه چې په دې په زده کړو باندې قائل نه دولت سره په مدرسه باندې څوک غږیږي نه په مدرسه باندې سره بحث کوي دا سی کنفرانسونه دا سی غوندو ته بلنې را بلنې دا یو واد نه ماشي دي او دا یو واد دي لپاره دی ما اول چې دغه هوادونه له دوی سره تعامل داسي وساتي چې دوی په خلاف باندې دغه ډله دغه ټایم بم سی وخت دغه په اصطلاح مزایل د دې خلاف باندې څوک ونه کوي معلومه خبره ده او بل دا هیڅ معقول نه ده چې روسیا دی دوی ورغواړي الته دی په یو تعلیمي په یو هوونی زو روزنی زو مسایل په فرمونو په دغه فرمونو کې ګډون کوي او پر رسمیت یې نه پیژني او نمونه دي د دې د لاتور لیست نه باسي دا معمول یو او د طبي خبره ده چې طالب یو جدي هڅه کوي چې دوی یو نړیوال مشروعیت واخلي او کوربه وجود چې کورنۍ مشروعیت دوی د کورنۍ مشروعیت په کیسه کې ځکه نه دي چې دوی په دې باور لري چې کورنۍ مشروعیت هم دا ده چې دوی په ټوپک باندې خلک یې کلی دي خلک د رایو د دې حق نه لري او اسلامي امارت هم دا ده چې څو تنه ملایان سره راځي او یو نفر یو مرموز انسان لغو وټاکي امیر وټاکي او دوی سره بیات وکړي او دا نور خلکو ته وایي چې خامخا په دې سره بیات کوي کوي ونه کوي هم په دې دنیا باندې ګناهګار اسو هم په هغه دنیا باندې او باغیان یاستي تاسو به هغه د محمد د خبرې هم اوریدلې چې طالبانو د امارت په خلاف باندې قلم پورته کول او په خلو باندې غږ کول او وسوال دا ټول مخالفت دا ټول هغه مخالفتونه دي چې واجب القتل دی کڅوک دغه مخالفتونه نو زه وایم چې طالب دلته یو تهدید دی او د خلکو اړیکی ورسره ادنړی د سیمه اړیکی په دې خاطر باندې ورسره چې دغه تهدید په فرصت باندې بدل کی دا سه فرصت چې دوی ته تاوان ونسی ک نور ته ګټه وکړي خو دوی ته دغه یو مشخص هیواد ته تاوان ونسی او ورستی دغه ته خبره تر اعظمه ک طالبان په دغه لوبو کې پسیکل کیږي سی یو دی بل هیواد په ضد باندې کاریږي دا به افغانستان ته بل هم بدبختی راوړي جګړه راوړي تکنیا بچی ډلې هم دغه سدي سي هغه یو نیا بچی ډله سی ختمیږي د دې په پای کې بل جګړه راځي دی بل نه بچی ډلې په پای کې بل جګړه راځي ان دې په جګړه افغانستان ته راوړي بل دغه به نه
بل جنبان صاحب چین روسیه پاکستان ایران او څو نورو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلی دی او له دوی سره تعامل لري د تهران لغونډې وروسته چین او پاکستان دواړو لنډیوالې ټولنې وغوښتل چې د یو ټول ګډون سیاسي جوړښت د جوړولو لپاره پر طالبانو فشار راولي اړیکې دوی له طالبانو سره ساتي او فشار لنډیوالې ټولنې ولې غواړي
دغه یو دوه مخه چیلنج د دغه هیوادو پالیسیګانو کې د طالبانو په اړوند روان دي یو قاطی نو غواړي چې ټول سیاسي بار دی ویډالې تفلې ماهیت معلوم نه دی مخه معلوم نه دی کارونه معلوم نه دی سره دې چې پاکستان خو په دې کې کاملا مشکل دی ولنګ که هڅونه د دې ځان لری کی او دسته نمایان کې چې ګوا کې دوی په دې پروسه کې نه مشکل دی نه د طالبان پیژني او نه د دوی په کورو کې د دې په خارو کې د ځوان کو د تجهیزول تم ویلاول یانګیزه ورته ورکوله د دې مشران ته پیژنونه لري ورونه لري ان دا چې دوه مخه سیاست د پاکستان خو ټول دنیا ته اوس کارا دی او سره دې هم دوی دغه ضرورت نه لري چې سیاسي هغه کمبار د مسولیت چي دوی پر اسمیت پیژني او د نامغه شتاتو فرمایل د نړۍ نه غواړي چې دوی پر اسمیت پیژني ځکه چې خپل داریږي چې هغه سیاسي چلند د دوی بربند شي که ټول دنیا ته بالکل بربند دی چین البته چې ځینې خپلې موخې لري خاصې ځانګړې اقتصادي چې نږدې متحده په دغه اقتصادي چارو کې همدا پاکستان دی او تفاوتي هم نه وایي چې د پاکستان په خاوره کې څو موده مخکې چینایي انجینران وژل کېږي البته چې دا کابل کې چې کومه ډله ده خو دوی خپل کم ګډون دي کې مونږ فکر دی یعنې دوی خو منکر دي چې د دوی پکې لاس وو خو پاکستان کې نارامیګانې پاکستان کې فرګمنټیشن د پاکستان کې ډېرې ټپلې یعنی پاکستان خو خپل مرکز د بین ملي تروریزم او د دهشتګرۍ دی او بل تاسو خپل حتمن ورته پام شوی دی چې نن دوی ټول بار د تروریزم د نارامتیا د دهشتګرۍ د مختلفو ډلو په شمول د ټي پی دوی په دغه طالبانو د افغانستان شوي په داسې حال کې چې اصلي مرکز د تروریزم همدغه پاکستان دی د دوی استخبارات دي د دوی پوځیان دي دوی داسې یو لوبه وکړه چې د ځان نه د ظاهرا دغه د دهشتګر د دهشتګرۍ مرکز ګواکې لرې کوو افغانستان ته منتقل کړو په داسې حال کې چې په افغانستان د یو خوانه قرباني د تروریزم دی او بل خوا یو فیلیال دی یعنی یو استازولۍ دی د پاکستان نن سبا چې مطلق د پاکستان د استخباراتو او د پوځیانو دخوا دا هغه لویه لوبه چې دلته پکې منسکه روانه ده د هغوی دخوا دغه هر هغه حرکت چې تروریستي بڼه لري دهشتګري بڼه لري تخریبي بڼه لري د منطقې دپاره هغې خو مرکزونه معلوم دي چې په اولپنډي و په اسلام آباد و په دې ځایو کې نو دوی دغسې یو لوبه کوي او فکر کوي چې سر به په دې خاوره کې ومنډي او څوک به تا ګوري نه دوی فکر کوي چې دا سیاسي شعور د افغانانو د منطقې د فراه منطقې دومره په کچه دی چې په دې شیانو سر نه خلاصېږي په داسې حال کې ټول شیان ډېر بربند دي هغه ډله چې ده په کابل کې په کندهار کې هغه مطلقه د پاکستان د پوځیانو د استخباراتو په لاس کې ده دوی دغه خپله لوبه مختوري دوی خو ښه پوهېږي چې که د پاکستان طالبان دي که د افغانستان طالبان دي دوی خو یو جسم دی دوی خو کلونه یو ځای دغه دهشتګري کړې ده دغه تخریب یې کړی دی هغه مولا فضل الرحمن دی څوک دی دا د دوی د طالبانو معنوي پلار هغې خو خپله وویلې چې ډېر زره کسان دلته مونږ وروزلو افغانستان ته هم ولېږل دا څوک دي دا د پاکستان استخباراتو نه لیدل دوی پرې خبر نه وو هلته چې په پاکستان کې کوچنی حرکت وشي د آزادي خواهي که هغه بلوڅان دي که پښتانه دي هغه دفتن ځپل کېږي وژل کېږي په مرموزه ډول بې له محکمې په زندانو کې فرسوده کېږي یو کوچنی حرکت چې وکړي د آزادي خواهي د حق طلبي که په وزیرستان کې دی که په پښتونخوا کې په ټولیزه توګه دی که په بلوچستان کې دی هغه وحشیانه شکل په ډېر ظالمانه شکل سرکوبېږي اما دوی دې ته لاره جوړوله په دې سره پاسه شلو کلو کې مخکې هم چې افغانستان ته ولېږل شي دغه شبه نظامیان د تروریستان په دې باندې دوی خبر نه وو خو پکاره ده چې د دوی دخوا د مدیریت کېده یعنې دغه دوه مخې سیاست د دوی دوه مخې چلند همغه د پخوانه د افغانستان په ضد روان دی تر څو چې هغه نهایي خپل هدف ده
نندر صاحب دروسی د بهرنوی چار وزارت ویاند ماریا زخاروا تازه ویلی دوی د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق پوراندې د مبارزې لپاره له طالبانو سره تماسونه ساتي آیا طالبان په سیمه کې د مخدره موادو او تروریزم پوراندې د مبارزې لپاره یو اغیزناک وسیله ده
نه طالبان بلکې برعکس ده حتی د موږ د معلوماتو په اساس باندې طالبان مخدره مواد یا نشه یي توکي چې کله یې د بندېدلو د کوکنارو د بندېدلو فرمان صادراو مخکې هغه تجارانو چې ځینې طالبان دي او ځینې له طالبانو سره قوي ملاتړي دي اوغوې دغه توکي واخیستو او بیا فرمان صادر کوو دا قیمته سو دی بیرته پلوري دی جمهوریت پر محل هم او اوس هم په کاچاکو کې همدغه طالبان ښکیل دي د نشه یي توکو په کاچاک کې باندې کې طالبان ښکیل دي سم ده ظاهرا به فرمانونه یو ډول بل ډول وي خو طالبان په دې کې ښکیل دي د تیر جمهوریت په محل باندې د کندهار او هلمند په دغه سیمه کې خصوصا په ریګستانو کې چې دغه سره چته دغه په بارانچته به خنوالم په بارانچه باندې الکا دغه توکي زیات قاچاق کېدو د طالبانو دلګي مشرانو خاص موټرونه وسو ریګستانو کې تلو او په همدغه لار باندې د همدې نشه یي توکو قاچاق کوو او سی هم په هلمند کې بازارونه ستدې همدغه سی اوپن بازارونه ستدې نو لا ما مخکې مو ول سی موږ باید اصلي موضوع یې رانو کو هغه داسي طالبان په هر لحاظ باندې نور سیمې د نور سیمې هیوادونو سره د سره په هر بخش کوم تعامل کوي هغه یوازې تعامل باید په دې اساس باندې بنای شي مخکې ما اساس یې خېل چې طالب د دوی په مقابل کې څوک ونه کاروي خصوصا لکه په دې مسله باندې د هر چا اوس سر خلاص شي خصوصا امریکایان او طالبان په دغه سیمه کې راوړل د اوس ټي ټي پی په د پاکستان کې کړي هغه هغه هم برلاسه کوي پاکستان د حکومت ستراتیژي هم دغه دی چې د ټول ملتپال غوندونو باندې د خلکو اړیکی د خلکو باورونه راکم کی او طالب ورته د ناجی معرفي کې طالب د تاسې نجات د تاسې ژغورون کړي اولته هم واکم د غړلو توسپاري لکه څنګه چې دغه خبره ډیره دغه وا واځي هوا مخته هم سيوا سبلته د سیمه امن کول غواړي او د سیمه امن کیږي او طالب یې اصلي لامل دی نو په هر څه کې له طالب سره تعامل په دغه اصل باندې بنا د سګدی د دې په خلاف باندې ونه کړی هم د قاچاقي کومه مخدری په هر څه کې دی او سره بلسته او سره تعامل کوي یا خبره او سره کوي هغه څه برعکس ده هغه د طالب له شر خلک جام کې وساتي هغه د دې طالب ګواکي دغه ونه کی کنه یعنی طالب خپل دغه په دغه مواردو کې د نورو هیوادونو په خلاف باندې ونه کړی اصلي خبره ده
ډیره مننه جناب صاحب دغه سي تعاملات او خطرونه تاسو په نظر اتئ دي
خطرونه خو افغانستان د پاره زیات دي ځکه چې هر هغه تعامل چې طالب سره کیږي هغه طالب نور هم ببروي نور هم ظالموي او نور هم ځان ناراضي ساتي یعنی دا زیات سي حالت ته چې د باور کوي و هغه درو چې د افغان ملت ویلي دي چې دوی قدرت دی د قواده دوی حاکمان دي دوی هڅه چې درو وړي هغه کوي او دغه د ځینی هیوادونو ورسره په لوی تعامل کې هم کېل ځینی هیوادونو په دې تصور دي چې تعامل چې طالب سره کیږي البته چې دا هوی منی چې دوی د ستراتیژیکو منافعو په بنسټ دي او هغه سره په تطابق دي په عین وخت کې د سه هم قیدوی چې ګواکې د طالبانو سره تعاملات طالبان کولای شي د نن په کې تغییر راولي او دوی چې هر څومره په منطقوي تعاملاتو کې اړیکو کې مناسباتو کې راشه درشه کې خپل کیږي هموغه نه د دوی جهان بینی زیاتېږي او هموغه نه دوی دې ته وادار کیږي چې تغییر وکړي یعنی بدلون پیدا کړي د نن په خپل ماهیت کې مخ فکر نه کوم چې ماهیت کې تغییر راشي دا باور من لرم پتی خو دوی په دې فکر کې دي چې دوی سره تعاملات نږدې شي او دوی سره یعنی تعاملات وسیږي دې کې امکان دی لري چې جهان په دوی تغییر تاثیر وکړي نور دنیا وګوري او دولتداري زده کړي نو د دوی یو مخه هم دا ده اما زه په دې باور نیم او زه خینانو هم نیم چې دا هیوادونه څنګه انتظار لري د یو شبه نظامی ډلې نه چې ماهیت ته په هیڅ زړه تاثیر نه ورکوي او داسې انتظارات لري
ډېره مننه 25 دقیقې بحث مو له ازادي رادیو واورید میلمانه و د ملي امنیت شورا په خوانی ویان رحمت الله اندړ او په خوانی ډیپلوماټ غوث جانباس
ستا دا پنگڑو شرنگ ہر سہارا بسوی پزڑ کے میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کے میں دمنی ولولے را پروی او ستا دا پنگڑو شرنگ ہر سہارا بسوی پزڑ کے میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کے میں دمنی ولولے را پروی او ستا دا پنگڑو شرنگ